السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د نن په خبرونو پیلو. متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس یې تطبیقوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس بیګا په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې اعدامونه او په درو وهل د بشري حقونو څرګنده او ویرونکې سرغړونه ده، ځکه د ده په وینا د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. د طالبانو حکومت د امریکا د دې انتقادونو په ځواب کې ویلي دي چې د دې سزاګانو تطبیق د اسلامي شریعت یوه برخه او د افغانانو غوښتنه ده. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت به د دې احکامو تطبیق ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې هغه مرکز بیرته نیولی دی چې پاکستاني طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړي وو. د پاکستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال 3 واره برمته نیونکي وژلي او په عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي او تر 1500 پورې نور ټپیان دي. دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې ټول برمته ژغورل شوي خو دې شمیر نه دی ښودلی. د پاکستانی طالبانو یا TTP وسلوالو دا مرکز د یکشنبه په ورځ وروسته له هغه ونیو چې یو بندي د مرکز له ساتونکي پولیس څخه وسله واخیسته او ورپسې ټول پولیس برمته او نور بندیان آزاد کړل. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت د چمن سیمې له دینی عالمانو او سوداګرو سره د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستیو نخټو پر مخنیوي خبرې کړي. په یو بیان کې چنند کندهار د والی دفتر خبر کړ ل چمن څخه د راغلي پلاوی د غړو په حواله ویل شوی دی چې دوی غواړي پر اتلونکو کې د دې ډول حمله مخنیوي وشي. بیان زیاتوي چې د طالبانو پلاوی په غونډه کې ویل دي دوی د خپل خاورې د دفاع لپاره اقدامات کړي دي. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ 13 دوه ځلې نښتې وشوې چې دواړو خواو ته یې مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستانی ځواکونه او پاکستانی لوري طالبان د دې حملو په پیل تورن کړي وو. امریکا او متحدانو یې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له متحد هیواد روسیې سره د لویدیځ د هغو ادعاو پر سر شخړه وکړه چې وایي تهران ماسکو ته پر ایران وبخې پر اوکراین د حمله لپاره بي پيلوټه الوتکې ورکوي. په دې غونډه کې متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر سرمنشي هم تور ولګاو چې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی او په دې اړه په څېړنو کې پاتې راغلی دی. په پرونۍ غونډه کې د ایران له اټومي موافقې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر وتلو وروسته د دواړو خواوو په ځنډیدلو خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د نه ګډون په مسله کې هم امریکا او ایران پر یو بل تورونه ولګول. او د بشری حقوقو د سر سازمان وای روسی ځواکونو د اوکراین پر خرسون خار له اتمیاشتنې ولکې ورسته د وټلو پر مهال د دوه موزیمونو یوې کلیسا او د ملي آرشیف زرګونه تاریخي او هنري آثار لوټ کړي دي. د هیومن رائټس واچ وی مسؤل بلقیس ویلی نن تور پورې کړچې روسی ځواکونو د خرسون د اشغال پر سې ورځو کې له دې ځایونو څخه تاریخي انزورونه، سرزر، سپینزر، یونانی لرغونی آثار، مذهبي تصاویر او تاریخي توکي په لاریو کې بار کړل او هغه سیمو ته ولګدول چې د روسي ترولکې لاندې دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان په وینا روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې د لکتر لګه 500 فرهنګي مؤسسو هنري او تاریخي آثار لوټل دي چې د سازمان جنایت، جنگي جنایت بللای دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو د خبرونه تاسو همداشي به پر فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ. facebook.com/azadiradio د ازادۍ رادیو د فیسبوک باندې پته ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبريږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د درو وهلو پر حکومتونو اندېښنه ښودلې. د اندېښنو ته په یوه مرکه کې کتنه کوو.
ودود خو شرعي مجازات دی افغانان منی په خپل اصل کې هیڅ ستونزه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دي.
د سلنګ په تونل کې د اورپېخې له یو متضرر سره خبرې کوو.
په شامل هم سره ما شمانه مو سره ور دې ته د کابل طرف حرکت وکړو سالنګ تر سیجه تونل کې مسوده واده سکه غیر پاته کیږي او نور شهادت تر سیجه
د ملګرو ملتونو یو ان ایچ سی آر اداره وای افغانان په ژمي کې د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال له خوړو او سونګ توکو د یو خوښولو ته مجبور دي.
تیر کال د یو من ډبرو سکرو بیا شپږ پنځوس وه. خوراکي توکي هم دوه چنده شوي دي. موږ نشو کولای چې په یو وخت کې سونګ توکي او خواړه واخلو.
نور مطالب هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې پاوز د ایران په دونیتسک د اوکراین په دونیتسک ښار کې خپل حمله ته زور ورکړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته متحدی حالات وې تر هغه وخت به له طالبانو سره اړیکې پراخ نه کړي تر څو چې دوی له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس پروند طالبانو له خوا د شرعي سزاګانو د ورکولو د راپورونو په خبرګون کې ویل چې متحدی حالات له طالبانو سره په خپلو محدود اړیکو کې د بشري حقوقو مسله په جدي ډول مطرح کوي او له خپل متحدانو سره په دې اړه پراخ سلا مشورې کوي. د طالبانو د حکومت ویان بیا د حدودو د جاری کولو ننګ کوي او ادعا کوي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریال مرسلین ارسلا د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. ارسلا صاحب د نت پرایس د سرګندونو لطفا جزئیات راکړئ.
بلې، د طالبانو حکومت لوري د حدودو جاری کولو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په دوام تازه د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د دوی له لوري د بشري حقوقو په برخه کې کړنو ته په کتو ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخت خبر اعلان تو ویل چې دوی طالبانو ته په ډاګه ویلي چې اړ دي له امریکا په ځنګړي ډول افغانانو سره پر خپل کړو ژمنو عمل وکړي. خو نیت پرایس ټینګار کوي چې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنو ته په کتو تر اوسه دوی نه دي توانیدل چې دا غوښتنې پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په خپل محدود اړیکو کې د بشري حقوقو مسله په جدي توګه مطرح کوي او له خپل متحدینو سره پر دې مسله په پراخو مشورو بوخدي. نپرایس وایي چې لا هم طالبان تر جدي بندیزونو لاندې دي او دغه په خبره د امریکا متحده ایالات به تر هغه له دوی سره خپل اړیکې پراخ نه کړي چې طالبان له افغانانو سره په خپل کړو ژمنو عمل نوي کړی. خود طالبان حکومت د ادعا کوي چې د حدودو جاری کولو په برخه کې د دوی وروستي اقدامات د افغانانو غوښتنه ده. د طالبانو د حکومت ویان زګولا مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دوی د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی کوي او ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت له لوري به د حدودو جاری کول دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنۍ دوه پیله ده د شپږ میاشتې تیریږي. د دې حکومت د کاوز میاشتې په شپږمه د لومړي ځل لپاره او حدود جاری کولو لړۍ له فرا ولایت پیل کړه او تر اوسه یې په ګڼ ولایتونو کې په بیلابیلو جرمونو لسګونه تورن کسان په درو وهلي. د طالبانو دا کار وروسته له هغه وکړ چې د دوی مشر ملا حبت الله خنزاده خپل قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملي کړي. د طالبانو دې کړنو د کورنیو غبرګونونو ترڅنګ پراخ نړیوال غبرګون نه هم راوپرول. ملګرو ملتونو عمومي منشي او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په عام محضر کې د تورونو کسانو مجازات کول ظالمانه او وحشت او له وحشت ډک عمل وباله او د ژر تر ژره بندیدو غوښتنه کړې ده.
ډېر زیاته مننه مرسلین ارسلاو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د درو وهلو پر حکمونو د ملګرو او وحید متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویان نیت پرایس او نورو نړیوالو غبرګونونو په اړه جزئیات راکول. د طالبانو د حکومت لخوا د قضایي احکامو د جاری کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو غبرګونونو په اړه مرسلین ارسلا بیا هم د حقوق پو سبحان الله مصباح نظر پختلای دی. خغلی مصباح په پا پایل کې په دې اړه خبرې کوي چې له حقوقي او قضایي اړخه د طالبانو محاکماتي بهیر څومره روڼ او قانوني دی.
حدود خو شرعي مجازات دي افغانستان افغانان منی په قوانینو کې ځای درلود د موږ د جزا کوټ کې ټول حدود او قصاص او دیت ټول راغلي دي او دا په خپل اصل کې هیڅ ستونزه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مسایده دل دي. یو مهمه اصل د قضا لپاره مستقل والی ده. د نن سبا طالبانو په رژیم کې دغه قضا مستقله نه ده، یعنی په سیاسي لحاظ باندې تحریک پورې اړه لري اکثرا قضات. د دې تر څنګ قانونیت د پروسې ده یا مدون والی د پروسې ده چې دا ټول ډیو پروسس چې ورته وایي دا ټول باید جدا په دا پروسه کې مراعات شي تر څو عادلانه شي پروسه او شفاف شي د قانون پر بنسټ. لږې تر څنګ یو سلسله حقوق دي چې متهم لري او دا حقوق باید په نظر کې ونیول شي. نو اوس نن سبا محاکم سره لدی چې مستقله نه ده، د قوا او د تفکیک مسله مطرح معلومه نه ده، اساسي قانون موږ نه لرو. نو په دې اساس باندې دغه حدود او د دیات او د قصاص لپاره فرصت نه ده مساعده. دا په داسې حال کې چې دا یو نازکه یو حساسه نه ودی مجازات ده چې په وادي شوبه باندې هم د لمنځه تلی شي.
مسبسم د دې احکام جاری کول ته نه د افغانستان کې خبرګون نه راپرولې دي، په نړۍ کې هم د خبرګون نه راپرولې په داسې حال کې تاسو اشاره وکړه چې طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. نو دغه د حدود جاری کول او د بشري حقوقو نقض څونه کولای شي له نړۍ سره د دوی تعامل ته ستونزې جوړې کړي؟
له دغه کړنو سره طالبان په واضح توګه د نړۍ د غوښتنو سره په ټکر کې دي چې په دې کې پرته له شکه عام وګړي قربانیان دي او پرته له شکه چې د دوی د نظام د استمرار لپاره ډیر تاوان کوي او دا د خلکو په زړونو کې نورم ویر اچوي او فاصله رامنځته کوي. دا په قصدي توګه دي ځکه چې طالبان چې کله حاکم شول له سره یې د حکومتدارۍ لپاره خاصه برنامه نه درلودله او په دغه یو نیم کال کې هم ثابته شوه چې دوی اصلا برنامه د حکومتدارۍ لپاره نه لري. که چیرته درلوده نو حکومتداری د یو اساسي قانون په چوکاټ کې ممکنه ده. اوس دوی نو د اساسي قانون لپاره کومې لارې په نظر کې نیولې دي او نه هم د وګړو اساسي حقوق په نظر کې نیسي. نو دا په دې معنی چې دوی په قصدي توګه نه غواړي عادلانه او شفافه حکومتولي ترمنځ کې تر څو افغانان په یو مطمئنه فضا کې ژوند وکړي په افغانستان کې.
بلی، مثبت قانوني تشه موجودیت په افغانستان کې او دا چې بیا د نړۍ سره په تعامل کې دا څونه د خپل افغانانو په ژوند تاثیر کوي؟ ځکه مو تاسو اوس عملا د دې شاهد یو چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری او لوږه خپل لوړې کچې ته رسیدلې ده.
سیاسي شدید بحران سره چې مخامخ یو چې د رسمیت پیژندلو ستونزې دي او د نن د قدرت د ویش موضوع ده چې اواز د طالبانو په لاس کې ده. اقتصادي دغه بحران چې 90% د فقر په ژوند کې حالت کې ژوند کوي او ډیر بد حالت د وضعیت په عملی لحاظ باندې تر دې راپورونو ډیر زیات بدتر ده. امنیتي وضع هم تر هغه حده چې لکه په خو غونډه وسم هغه کمپلیکس اټکونه او دغه ستونزې بیا هم شته ده. نو د دې بحرانونو وضعیت همدغسې ملری دوی سنلری او دا واقعیت ته چې نن سبا موږ سره مخامخ یو.
حقوق پو سبحان الله مصباح چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لا ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. امنیتی ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز بیرته نیولای دی چې پاکستانی طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړیو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې امنیتی ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال 3 واړه برم تکونکي وژلي او د ځانګړو ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي او تر 1500 پورې نور ټپیان دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اسدالله لودین د شبا په مستقیمه اړیکه سره ده. لودین صاحب، د پیښې جزئیات څه دي؟
ډیر مننه تکل صاحب. په بنو سیمه کې نن سهار د ترهګرۍ ضد مبارزې د هغه مرکز د بیرته نیولو عملیات پیل شول چې د یکشنبه په ورځ پاکستانی طالبانو پکې یو شمیر امنیتي ځواکونه یرغمل کړي وو. د پاکستان دفاع وزارت تازه ویلي امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال 3 واړه برمتنیونکي وژلي او په عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي او تر 15 پورې نور ټپیان شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې ټول یرغمل شوي ژغورل شوي خو د یې شمیر نه دی ښودلی. د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي وسلوالو دا مرکز د یک شنبه په ورځ وروسته له هغه ونی و چې یو بندي د مرکز له ساتونکو پولیس څخه وسته واخیسته او ورپسې ټول پولیس برمته او نور بندیان آزاد کړ. د دغو عملیاتو لپاره نن په بنو کې د دولتي چارواکو لخوا ټول شخصي او دولتي ادارې او ښوونځي بند اعلان کړل شوی وو. دغه پوځي تانې ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی وي. په بنو کې د پاکستانی پولیسو یرغمل نیول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیش پرایس هم د اندېښنې وړ موضوع بللې او دوی ویلي چې امریکا له پاکستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې ملګرې ده. تحریک طالبانو پاکستان له خپل حکومت سره څو میاشتنی اور بند کړی و چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې یې دغه اور بند مات کړ او تورې پورې کړ چې د پاکستان پوځ په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی.
ډیره زیاته مننه اسد الله لودین و چې د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې د هغه مرکز د نیول کېدو په اړه جزئیات راکول چې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي یو شمیر کسان پکې یرغمل کړی وو. په سالنګ تونل کې د وروستۍ پیښې یو برخه قربانیان ماشومان او میرمنې دي. ازادي راډیو له داسې یوې کورنۍ سره خبرې کړې دي چې د کور شپږ غړي په دې پیښه کې له لاسه ورکړي او په دوی کې څلور ماشومان دي. بلخوا په دې پیښه کې د انساني تلفاتو ترڅنګ سوداګرو ته هم ډیر درانه مالی زیانونه اوښتي دي. محمد خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د حنیف ناشر کشور رور نصیب ناشر د خپل رور د وژل کېدو کیسه کوي. نو ما وړې وې ورورې په دغه ورځ خپل کورنۍ سره له کندوز نه د کابل په لور روان شوی و چې دغه پیښه وشوه. نصیب ناشر د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې ورورې تازه په کابل کې دنده اخیستی وه. د نصیب په خبره اوریدو نه چې هلکان و یوې دولس بلې اتا او بلې هم شپه کلن و. د رواني اونۍ د شنبه په شپه د سالنګ په تونل کې د تیل یو ټانکر له چپکېدو وروسته ور واخیست چې ګنډ ځاني او مالی تلفاتې وړول. سره لدې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د ټولګټ وزارت ویان حمید الله مصباح او د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د سه شنبه په ورځ د دې پیښې په اړه د وروستیو جزئیاتو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په پروان ولایت کې د طالبانو د والی ویان سید حکمت الله شمیم بیا د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې د وروستیو معلوماتو پر بنسټ د سالنګ په پیښه کې یو دیرش کس وژل شوی او و دیرش نور ټپیان دي. نوموړي ویلي و چې په سیمه کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي. په دغه پیښه کې د ځاني تلفاتو ترڅنګ خلکو او سوداګرو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. موټر یو توکي سوځېدلې او د کابل بلخ په اوږده لاره د پروتو نورو ولایتونو ترمنځ لاره هم تړل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان علي کوزي د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په سالنګ کې د لارې په تړل کېدو سره دوی ته په میلیونونو افغاني زیان اوښتی. د نوموړي په خبره دغه لاره باید ژر تر ژره پرانستل شي.
د دې لارې د یوې ورځې بندول او د یو ساعت بندول موږ ته په میلیونونو افغانۍ تاوان رسیږي او بالاخره ډېر لوی مشکل دا دی چې غذایي مواد اکثره اوړه او غنم سوختي مواد زموږ د شمال نه راځي. هغه دې طرف بازارونو باندې هم منفي تاثیر کوي. که نن او سبا خلاص نه شي د دې تاثیرات په مارکیټ او په بازار کې هم ښکاره کیږي.
ښاغلی علي کوزی وایي د محل په لسګونو باروړونکو موټر د تونل دواړو خواو ته بند پاتې دي. خدا چې د سالنګ په تونل کې د ورلګیدنې لامل خلکو او سوداګر ته څومره مالی زیان اوښتی نو موړی په اړه معلومات په واک نه لري. سالنګ لوی لاره د سوداګرۍ له اړخه افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره وصلوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې په تیرو کلونو کې هم په دغه لاره کې د سختو وروښتونو له امله خلکو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي وو.
په سالنګ تونل کې د وروستۍ پیښې د یوې قربانی کورنۍ له متضررو خلکو سره خبرې مو اوریدې.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو د آزادی رادیو د خبری مجلې په دوام کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې خبرونه کې نور مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا متحد ایالاتونه او متحدان د امنیت شورا په غونډه کې له روسیې او متحد ایران سره په دې بحثونو کې ونښتل چې روسیا لا هم د اوکراین په جګړه کې له ایرانی بی پیلوټه الوتکو کار اخلي. اوکراینی چارواکي هم وایي روسیې په دې وروستیو کې له ایرانی بی پیلوټه الوتکو په کار اخیستو سره د اوکراین دننه د برېښنا تاسیسات ویجاړ کړي دي. بل لور ته روسیې پوځیانو تازه د اوکراین په دونیتسک کې جګړه توده کړې او پر نورو سیمو یې هم بریدونه کړي دي. اسدالله لودین د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره بیا هم راسره دی. لودین صاحب
ډیره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه تر ډیره د اوکراین پر جګړې متمرکزه وه. دوی په دې غونډه کې البته د امریکا استازو او د غرض امریکا د متحدانو استازو پر ایران نیوکه وکړه چې ګواکې تهران مسکو ته پوځي تجهیزات او بی پیلوټ الوتکې ورکوي، چې بیا مسکو له هغو الوتکو نه د اوکراین په جګړه کې ګټه اخلي. دغه غونډه په داسې مهال کې ترسره شوه چې نن هم له اوکراینه د تازه جګړې راپورونه خپاره شوې دي. تر ټولو توده جګړه د راپورونو له مخې دا مهال په دونیتسک کې روانه ده. هلته اوکراینی چارواکي وایي چې روسي پوځیان هڅه کوي چې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. البته اوکراینی چارواکي وایي چې دوی هم دفاعي اقدامات ترسره کړي، وایي چې نن الکتر لگا شل سنگرونه د روسي ځواکونو په نخه کړي په دونیتسک کې، وایي چې د روسي سخت دوه هلیکاپټرې هم غورځولې دي. پر دونیتسک سربیره په کیف او شاوخوا سیمو هم تیر ورځ او تیر شپه بریدونه شوې دي. دغه بریدونه چې د کیف شاوخوا کې سوي د غلطه له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستل شوی، یو اوکراینی چارواکی وایي چې شاوخوا ډیر بی پیلوټ الوتکې په دغه بریدونو کې کارول شوې چې دوی توانېدلې 15 نسکورې یا ویجاړې کړي، خو 15 نورې په هدف لګېدلې دي. اوکراینی چارواکی وایي چې د مسکو هدف دا دی چې په دې سړه هوا کې اوکراینیان یخې هوا ته پرېږدي، ځکه د اوکراین کوم زیان چې دی تر ډیره د برېښنا تاسیسات ته اوښتی، او د اوکراین په اکثرو سیمو کې خلک د څښاک اوبو ته هم په اسانه لاسرسی نه لري. باید ووایم چې نن درې سوه ورځې پوره شوې چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړی دی. امریکایي چارواکي او استخباراتي ادارې وایي چې لا هم د دغه جګړې د پای ته رسیدو څرک نه ښکاري، او دوی داسې اټکل کوي چې ممکن له ژمي وروسته دواړه خواوې تودو پسرلنیو جګړو ته چمتووالی ونیسي.
په ملګرو ملتونو کې د اوکراین د جګړې په اړوند د روسي چارواکو او همدارس د امریکایي چارواکو د بحثونو جزئیات او په اوکراین کې د جګړې وروستای حالو.
خبرونو ور اخوا
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د جمعي به میلیونونه افغان کورنۍ د ته اړوي چې د خوراکي توکو او سونګ توکو ترمنځ یو خوخ کړی. یونیسیار دا خبره پر خپل ټوټر لیکلې. یو شمیر خلکو هم لازادې رادیو سره په خبرو کې پر روان ژمي کې د ژوند پر سختو شرایطو اندېښنه خوده لې.
علی رضا په کابل کې اوسیږي. دی د هغه ژمي اندېښنه لري چې ساړه یې د افغانستان د هر کور دروازې ته رسېدلی دي. نوموړی وایي سږ کال د ده او د ډېرو خلکو لپاره د یخنۍ او لوږې د زغملو ترمنځ انتخاب ستونزمن دی. علی رضا ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د یو من ډبرو سکرو بیا شپږ 500 وه، اوس له 130 څخه تر 140 پورې ده. خوراکي توکي هم دوه چنده شوي دي. موږ نشو کولای چې په یو وخت کې سون توکي او خواړه واخلو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي حبیبه چې د کور میرمن او د دریو ماشومانو مور ده وایي بیکاری او د بیو لوړوالی یې کورنۍ له دوو لارو سره مخ کړی ده، چې ژمي لپاره سون توکي واخلي یا خوراکي توکي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
پارسال که اوس قیمتا پایین بود، خوب بود، کار تیر کال بای چیچی وی دا خکارو سخ کال دا کار نده شوی بای دیر الولی دی که دی سون توکی واخلو خوراکی توکی نشو آخسته که خوراکی توکی واخلو دی سون توکی نشو آخسته جمعی هم را رسید
منالی که از
دا اندیخ نیداسی محال دی چه دا ملگرو ملتونو دا کدوالو آلی کمیشنری یا یونیتسیار هم دی موضوع اندیخ منه کرده یونیتسیار دا سی شنبه پا ورز پا خپلا تویتر پانه که ولی کل په سګنی ژمی کې به په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ دې ته اړ شي چې د خوړو او تودوخې ترمنځ یو غوره کړي. دغه ادارې ته هم لیکلي چې نړیوال ملاتړ به له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. د تېرې جمعې په ورځ د سره سلیم نړیوالې کمیټې یا ICRC هم په خپلې ټویټر پاڼه داسې ویډیویي راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان خلک به په راتلونکي ژمي کې له سختې بېوزلۍ او یخنۍ او د ماشومانو د ناروغیو له زیاتېدو سره مخ شي. دغې کمیټې په خپل یوه ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان خلک له دوو سترو ستونزو سره مخ دي، د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو ګرمول. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو شپاړسو میاشتو کې بېوزلي او بېروزګاري په بېساري ډول زیاته شوې او د دې موضوع په اړه تل نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
د نن ماښامنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو، خو دا شیبه ورزو د سپورت نړۍ ته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د لوبډلې لپاره له شاوخوا 15,000 لوبغاړو ازموینه اخیستې ده، خو په دې پروسه کې د کرکټ یو شمیر څارونکي نیوکې لري. دغه راز د پاکستان او بخې دغه راز د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ چمپیونشپ سیالیو په لړ کې انګلستان 3-0 پاکستان ته ماتې ورکړې ده، او د بګ بش په سیالیو کې هم افغان لوبغاړو د سیالۍ درلودې. په همدې تړاو د ازادۍ راډیو ورزشي خبریال بختیار ساحل راسره دی او نور جزئیات راکوي. ساحل صاحب
تکل صاحب سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وویلې، افغان کرکټ بورډ ادارې له څه وخت راهیسې د 19 کلنو ملي ځوانانو د لوبډلې د جوړولو په پار د ازموینو بهیر پیل کړی. په هر ځون کې دوی ازموینې اخیستې دي. د دوی د اعلان پر اساس څه باندې 15,000 ځوانانو په دې ازموینه کې ګډون کړی او دغه پروسه بشپړه شوې ده. اوس دوی غواړي چې دویمه ورځ یا دویمه برخه پیل کړي. تر دې دمه معلومه نه ده چې دوی دغه پروسې نه څومره کسان غوره کړي دي او په دویم پړاو کې به څومره کسان له دوی سره وي. خو د کرکټ یو شمیر څارونکو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پروسه یا د دې پروسې طریقه نه و سمه. دوی په ان چې باید لومړی په هر زون کې لوبډلې غوره شوی وای، هلته لوبغاړو خپل میچونه کړی وای. ډېر دا پروسه باید په بشپړه توګه په هر زون کې ترسره شوی وای. دغه د اوپن ټرایل چې کومه طریقه ده، دا د اوسنی عصر لپاره مناسبه نه ده. په دې تړاو بیا د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دوی پروسه ډېره شفاف او منظمه ده او په راتلونکو پړاوونو کې به له دغه لوبغاړو څخه نورې ازموینې هم واخیستل شي. بل طرف ته په پاکستان په کراچۍ ښار کې بیا د ټیسټ کرکټ لوبلړۍ و چې 3-0 انګلستان وګټله. نن د درېیمې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ و چې د یو سلاویا منډو هدف په ډېرې اسانۍ سره د انګلستان لوبډلې پوره کړ.
ډېره زیاته مننه بختیار ساحل و چې وروستۍ سپورتي جزئیات راکول. د هم د خبرونې په پای کې قدر من اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه وړاندې کیږي.
زه د کندوز د ولایت د شترچه به ولسوالۍ د جوزون د سیمې سره په تماس کې دغه کم واکسین چې راغلی دی، دغه یو دغه طالبانو په وخت کې ګر سره دغه زموږ دلته درې کوره پراته یو د جوزون د مرلوېدو طرف کې په یو کیلومتری کې پراته یو. دغه واکسین ګر سره د زموږ خوا ته نه دی راغلی او زموږ خامخا لس دولس کوچنیان دي د واکسین تل مدان پاتې او دغه زما پیغام نشر کی دغه مشران ته چې دغه واکسین والا وی را استي. موږ یو کیلومتر د دې کلیسه ګوښه یو د دې ما چتسه او موږ هم کله نه یو نو دغه کوچنیان هلته نسی ورتلای.
جاوید احمد دی تخار ولایت د خجوادین ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې. ورور ده څه حال ده؟ سوره د تخار ولایت د خجوادین ولسوالۍ نه درو ځنګل ده زمونږ مالچر د کنداریان راغلي د آبادۍ زمونږ عمارت څخه دا غوښتنه ده چې دا منی کړي ده زمونږ مالچر د دوی راځي آبادۍ دا وایي موږ ته وزارت نامه راکړی ده کوم چې وزارت تاسو ته وزارت امر کړی اول حق دې مونږ کې چې مونږ باید آباد کړو زمونږ د ځکه سرونه دې بیا دې مونږ مالچر ده دا عمارت خلک په جنگ اچ
نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ څخه خبره رسر کوم دغه زما خبره